درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تمه اوس عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، په لوګر ولایت خبرې کوو. د لوګر والي ښاغلی حلیم فدایي زموږ میلمه دی که د لوګر په اړه پوښتنې لري، سر له اوسه هم د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی شئ. د ټلیفون او سکایپ پته لږ وروسته درته اعلانوم. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوال مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتمبوه. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې د دوی په کارونو هم ناوړه اغېز کړی دی. او د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د 1916 کال د ترازی د تزاري روسیې لخوا په ډله ییزه توګه وژل سویو قرغیز وګړو د یاد څلی افتتاح کړ. بشپړه خبرونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکا ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوال مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتمبوه. د بورکا ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد علي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو تېره شپه د دغې ولسوالۍ پر څو پروستو حمله وکړه. هغه مخالفینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه داسې وویل:
یک بجې شپ یک حمله تهاجمي له سرې پوستای امنیتي ما له شهر نوی فلول انجام دادن. زخمي کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دي، 7 نفر کشته داشته باشه.
د بورکا د ولسوالۍ د امنیتي قومندان په وینا په وژل سوي کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي سوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained on
دای وای موش په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا ورتیا تر لاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نسي کولای یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې د دوی په کارونو هم ناوړه اغېز کړی دی. د دغه سازمان عمومي مشر ارتارین کازین کابل ته د یو څلور ورځني سفر په پای کې نن خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ډبلیو اف پی تقریبا 10% کارونه د روانو جګړو له امله ټکنۍ سوي دي.
گنی ننګونی موجود دي. له هغه جملې په افغانستان کې رواني جګړې دي چې موږ اړ شو سو په یو شمېر سیمو کې خپل فعالیتونه محدود کړو.
خو امیرمن کازن ویل چې دوی دا مهال په ځینو سیمو کې د یو شمېر سیمه ییزو همکارانو په مرسته خپل خدمات لرو پرتو سیمو ته رسوي. اوس یو څو بهراني خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. یو چارواکي ویلي چې په وژل سوي کې لږ تر لږه 2 مدافع وکیلان، 2 پولیس او 3 نور کسان شامل دي. حمله د مردان ولسوالۍ پر محکمه نن سهار وسوه. د راپورونو له مخې حمله کوونکو لومړی لاسي بمونه ور وغورځول او وروسته یې ځان مرګي برید کوونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. د راپورونو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس نازک دی. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د مردان ښار د پولیسو یو چارواکي فیصل شهزاد ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وای یو ځانمرګي برید کوونکی وو او ل شپږو تر اتو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد په ځان پورې تړلی وو. پولیسو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي خو د لاسي بم ور وغورځوه او پولیس یې ټپیان کړل. ټپي سوي پولیسو پر حمله کوونکي ډزې پیل کړې. فیصل شهزاد زیاته کړه پولیسو حمله کوونکی په ډزو وواژه، خو همغه وخت په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو په سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل شول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل شوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت ډزې تبادله شوي. هلیکوپټرې پر سیمه ګرځېدې او د ډزو او چاودنو غږونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا 6 بجې اورېدل کېدل. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د 1914 کال د تزاري روسیې لخوا په ډلیزه توګه وژل شوي قرغیز وګړو د یاد څلی افتتاح کړ. اتمبایف نن په بشکک کې د مراسمو پر مهال وویل چې دغو خلکو د خپلې خاورې د آزادولو لپاره ملي پاڅون کړی و. روسیا او قرغیزستان له یو بل سره شریک تاریخ لري او په راتلونکي کې به یې هم ولري. دا خبرې هم اتمبایف کړي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال روسیې پریکړه وکړه چې د منځني ختیځ له اوسېدونکو به یو بې وسلې ځواک جوړ کړي چې د مزدورانو په توګه به خندقونه او کلاوې جوړوي. ګڼ شمېر قزاق او قرغیز وګړو له تګه ډډه وکړه او د روسي چارواکو پر وړاندې یې په ښکاره بغاوت وکړ. ویل کېږي له 1,00,000 څخه تر 2,00,000 او یا زرو پورې قرغز د تزاري روسیې د جزایي ځواکونو لخوا وژل شول او زرګونو نور د چین شینجن سیمې ته وتښتېدل. د قزاقستان په اقتپی ښار کې یو کس ځکه توقف سوی چې په روسیه کې د تورستي حملو د لړۍ غوښتنه کړې وه. محکمې د سپتمبر په 2 ویلي چې په 1980 کال کې زیږیدلی الماس ابدیرایف په 4 کاله او 8 میاشتو بند محکوم سوی دی. د محکمې په وینا ابدیرایف خپل دوه شناخته قانع کړي وو چې په سوریه کې د روسیې پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په خاطر په روسیه کې تروریستي حمله وکړي. د چهارشنبه په ورځ قزاق چارواکو ویلي چې په اقتپی سیمه کې 11 نور اسلامي سخت دریځ هم نیولی دي. د ښځو هغه ډله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د بسلان په ښوونځي کې د ټولوژنې مسؤوله باله په سیمه کې د کار کولو یا په نقدي جریمه محکومې سوي دي. په بسلان کې محکمې نن وویل چې دغو ښځو د خلکو په راټولولو سره له قانون سرغړونه کړې ده. له دغو ښځو درې په سیمه کې په کار کولو محکومې سوې او پر 2 نورو په 20,000 روبل نقدي جریمه لګېدلې ده. یوه بله ښځه چې پر کمیس یې د پوتین ضد شعارونه نه وو لیکل سوي خو هلته د ملاتړ لپاره درېدلې وه په 20 ساعته کار محکومه سوه. دغو ښځو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د بسلان د 2014 کال د غمیزې په اړه لاریون کړی وو. په دغه پیښه کې 324 کسان ووژل شول چې پکې 186 زده کوونکي شامل وو. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سندګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په کندهار کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په غزنی کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بامیان کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3. په مزار شریف کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 25. په جلال آباد کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 28. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. او په ګردیز کې به هم آسمان صافي، د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 12.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
مه هم زما اسمت ساروان سلامونه وبونه. په ولایت په ولایت خبرونه کې نن په لوګر خبرې کوو. لوګر د کابل، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، میدان وردګه او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. د ولایت له پاکستان سره هم پوله لري. د لوګر مساحت نږدې 4000 کیلومتر مربع ته رسیږي. پولې علمی مرکز او محمد آغا، چرخ، ازره، خروار، خوشی او برکی ولسوالۍ دي. محمد حلیم فدایی د لوګر والی دی او نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. هیله ده چې د لوګر په اړه د تلیفون، سکایپ او د افغان بیسیم د اتصواتل شمیرې للارې پوښتنې وکړئ او یا هم د لوګر د چارو د شیګنل په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ له میلمه د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوم. خو د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې سر له اوس هم کولی شئ چې موږ ته پیغام یا اس ام اس راواستوي. هیله لرو چې پیغام مو لنډ وي چې ویل وستلی شو او له نورو اوریدونکو میلمه سره شریک کړو. لومړی ښاغلی فدایی ته هرکلی وایم. فدایی صاحب هرکلی درته وایم، انشاءالله چې آواز به اوري.
مننه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ فدایی صاحب. کابل دی لوګر دی چارو په ارتباط، خصوصا د بیارغونې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په وروستیو کې کوم داسې کار شوی دی چې د پرمختګ په برخه کې چې خلک خوشحاله شي؟
ډېره مننه. لومړی زمونږ هم په امنیتي ساحه کې، هم په انکشافي او هم د حکومتدارۍ په ساحه کې په یو هر اړخیز پروګرامونو او پالیسیو په پلانونو باندې موږ کار کوو چې هغه بشپړ شوی دی. اما تر ټولو نه مهم په هر انکشافي کار هغه دیدګاه ده، هغه لرلید دی، هغه قبله ده چې موږ غواړو ولس، دولت، خصوصي سکتور، مدني ټولنه په ګډه باندې د هغې دپاره کار وکړي. او هغه دا د لوګر دپاره چې موږ به ټول په شریکه هغه څه کوو چې هغه د ولس په ګټه وي. ظاهرا که هغه کله کله په تاوان په هغې کې خوښي هم شامله نه وي، اما مهمه دا ده چې هغه د ټولنې په ګټه وي، ځکه سیاستوال هغه د ټولنې د رنځونو سیاسي ډاکتران دي. او هغوی باید کله کله به وي چې ځینې مسایلو سره به ځینې دوستان موافق نه وي، اما په ګټه باندې به وي. نو موږ په لومړي سر کې کله چې زه لوګر ته د والي په توګه باندې رالم، ما د ټولو لوګریانو نه مختلفو ولایتي شورا، ولسي جرګې، مدني ټولنې، ژورنالیستانو، محلي شوراګانو سره غونډه درلوده، او دوی مې وغوښتل چې زه غواړم په یو کال کې ځینې اساسي پروګرامونه ما ته ووایي چې هغه زه تر لاس لاندې ونیسم او هماغه کارونه سرته ورسوم. او ما ته ډېر زیات اوږدمهاله یا یو د خواهشاتو لیست نه، بلکې داسې موضوعات چې موږ کولی شو هغه سرته ورسو. چې په دې کې د دوی اساسي غوښتنې لومړي سر کې هغه د امنیت موضوع وه، دوهمه موضوع هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، درېیم د برېښنا موضوع وه، سرورم د کابل لوګر د سړک موضوع وه، پنځم د پارک صنعتي موضوع وه، او شپږم موضوع د 325 روغتون او همدارنګه د هغو پروژو چې هغه په ټپه ولاړې دي او په مختلفو تخنیکي امنیتي پلوه د هغوی کارونه په ټپه ولاړ دي، هغو پیلول دي. چې خوشبختانه موږ په یو کال کې همدغه ټولې اساسي پروژې عملا پیل کړلې او د ډېرو کارونه پر مخ روان دي. اوس یوازې یوه دوه موضوعګانې چې هغه هم د ولس غوښتنه وه، چې یو د مسي عینک د پروژې د ملي پروژې موضوع وله، او یو د امنیت موضوع. چې امنیت په ساحه کې هم همغږي د رهبرۍ په کچه د مختلفو جزاتامونو تر منځ ډېره غښتلې شوې ده. د دښمن او د دوست هغه دقیق شمېر او د هغوی هغه نفوذ او د هغوی د نفوذ ساحې هغه باندې مطلق ټوله رهبري توافق کړی. اما دا دواړه موضوعګانې داسې موضوعګانې دي چې یوازې په ولایتي کچه او یوازې د دولت موضوع هم نه ده، ځکه مسي عینک یو ملي پروژه ده او امنیت هم یو زموږ ملي ستونزه ده چې دا یوازې په لوګر یا په یو بل ولایت پورې تړلې ده. په یو ملي هوډ او په یو ملي مشارکت او په یو او دا یوازې د دولت یا د حکومت یا د یو خاص قشر دنده ونه بولو، نو ځکه دا یو څنور کار ته هم ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه. تاسې د پوهنتون خبره وکړه، اوس به راشو دې اوریدونکو پوښتنو ته. جان آریان له لوګره پوښتنه کړې ده، وایي د لوګر د پوهنتون د پوهنځیو شمېر ډېر کم دی. آیا تاسې د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم وړاندیز کړی دی چې د لوګر پوهنتون پوهنځي زیات شي؟
ولې نه، بالکل. موږ د جان آریان دا غوښتنه پر ځای ده. منتها ستونزه دا وه چې د لوګر پوهنتون لومړی ځای نه لري، دا اوس هم په کرایي ځای کې اوسیږي. زموږ لومړی لومړیتوب دا و چې دوی ته ځای جوړ کړو. دا اوس شپږ ودانۍ عملا کار یې پیل دی، او په دې راتلونکې اونۍ کې به د بلې ودانۍ چې لیلیه ده او سل کسه یو نیم سل کسه پکې ځایېدلی شي، د هغې د بنسټ ډبره به هم کېښودل شي. موږ د دې تر څنګ مګر د لوړو زده کړو وزارت رسما ما ورته وړاندیز وکړو چې موږ باید د کرهنې پوهنځی هم ولرو. هغلته بودیجوي او تشکیلاتي او د استادانو موضوع وه چې هغه هم ما په خپله غاړه باندې په غاړه واخیستله چې د هغوی معاشات، د هغوی ترانسپورت، د استادانو محصلانو پیدا کول چې ټول د لوګر استادانو، دا مو هم ورته تدارک کړو. او دا وړاندیز لوړو زده کړو وزارت ته تللی دی، د هغوی بورډ ورباندې کار کوي، او هیله ده چې په دغو تعمیراتو له بشپړېدا سره به چې د ځای ستونزه هم حل شي، په دغه د پوهنځۍ د بلې پوهنځۍ کار به هم انشاءالله پیل شي.
بله صاحب، نور پښتنې هم دی فضل الرحمن احمدزي له لوګره لیکلی دی، وایي د لوګر مرکز کې د شنې ساحې ځمکه چې ډېر ویل کېږي چې د ځینو چارواکو لخوا په غیر قانوني ډول پلورل کېږي، د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی دی؟
د غصب موضوع دا یوازې شنه ساحه نه ده، ډېرې شنې ساحې دي چې په لوګر کې د ناامنۍ د بهانې په توګه باندې غصب کېږي. مونږ په لوګر کې یو نیم جریب نه واخله تر تقریبا تر سل دوه سوه درې سوه جریبه پورې خلکو چې کوم ځمکې غصب کړي دي، د هغوی ټول لیست او ډیټابیس چې موږ پیدا کړی دی تقریبا تر شپاړس سوه زیات خلک جوړېږي. او غاصبین او د غصب خلک چې نه یوازې شنې ساحې بلکې الفچرونه دولتي ساحې غصبوي، د پخوانه دا را روان دی. دا ډېر لوی په ناامنۍ کې هم یو ډېر لوی فاکتور دی. شنه ساحه تر اوسه پورې یو داسې موضوع ده چې د دې دپاره د افغانستان ولسمشر، د پخواني والي صاحب او د اوسني مشاور صبري صاحب تر مشرۍ لاندې، بخښنه غواړم د دادرس صاحب تر مشرۍ لاندې چې یو هیئت یې ټاکلی وو، او په دې کې به موږ تر هغې پورې هیڅ مداخله ونه کړو تر څو چې د ریاست جمهوري نهایي پرېکړه دغه هیئت د دغه شنې ساحې په اړه باندې نه وي راغلی. تر اوسه پورې پخوا په دې ساحه کې ځینې نمرې توزیع شوي دي، اما دا هم تخنیکي ستونزه لري او هم سیاسي ستونزه لري. له دې امله هیئت له ارګ نه راغی، او هیئت هغه نهایي
ډېره مننه. اوس هم د فیسبوک له لارې یو شمېر پوښتنې محب الله لیکلي، وایي له سلامونه وروسته په زموږ په ولسوالي ازره کې څه قسم حالات روان دي؟ د طالبانو شمېر ټول سل نفر نه دی، اصلحې هم نه لري، په جنگ هم نه پوهېږي، خلک یې دومره په عذاب کړي چې له ژوند زړه تور دی، په مکتب کې زیات مضامین بند کړي دي. ولې د پاکستانیانو له شره دا خلک تاسو نه خلاصوي؟ په یقین سره درته وایم چې سل د اردو کسان که پرې را پرېږدي نو یو څوک به هم پاتې نه شي. د ازرې د ولسوالۍ د دغه اورېدونکي د شکایت په اړه څه وایست؟
محب الله جان ته زه وعلیکم السلام وایم، او خپل سلامونه هم ورته وړاندې کوم. ازر لومړی غواړم د ازر له ولس نه ډېر منندوی اوسېږم. د ازر ټول ولس د حکومت پلوی دی، په ازر کې هیڅ یو ښوونځی بند نه دی. د ازر ټول دولتي ادارې فعالې دي، متبادله نوې لار چې موږ احداث کړه د هغې له لارې نه. دا پرون هم زما مرستیال والی هغه اګره کې وو، د همدې سړک لارې لاړ، هلته یې شپږ د نویو پروژو د بنسټ ډبره کېښودله، او دغه سړک هم موږ په ترمیم هغه کې نیولی دی، په راتلونکي پلانو کې نیولی دی چې هغه جوړ شي. تر کومه پورې چې د وسلوالو واقعا دغه دوست محب الله واقعا د ده خبره بالکل پر ځای ده چې دشمن نهایت ضعیف کمزوری دی، توان نه لري چې زمونږ د امنیتي ځواکونه یا زمونږ د ملت سره اوی وجنګي منتها ستونز دادې چې د دشمن دی وحشیانه او دی ظالمانه او لټول انساني اسلامي افغاني اقدار او ارزښتونو نه پورته د سکرني تر سره کیږي چې هغه کله نا کله ولس یو څو بیزر کوي موږ د ازر لپاره دقیق پروګرام لرو چې وکولای شو موږ ازر دغه سدي د اریوب او د اسارک او دغه سدي د کابل طرف کا د خاکی جبار او د ټول طرفونو چې کوم سرحدي ولایتونه ورسره دي په دې اړه باندې موږ د امنیتي تدابیرو په اړه باندې ژور کار کوو. تاسو پوهیږئ چې ازره پخوا په راپورونو کې ویل کېدل چې ازره سقوط کوي او ازره به دا به د وسلوالو په مرکز باندې بدلېږي، اما د ولس په همکاري او زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مرسته باندې الحمدلله هلته ټول ملکي ادارې فعالې دي، ولس همکار ده او انشاءالله
د تل شکست. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په لوګر ولایت خبري کوو. د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایي زموږ میلمه دی. اوس هم تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له میلمه څخه د لوګر په اړه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0909203540 او یا هم 0908225550. د افغان بیسیم 0908 شمیرې له لارې هم اس ام اس راستولی شئ، او که سکایپ او انټرنیټ لرئ نو زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. بله سه، متاسفانه تلفون قطع شو. خیر، دواره پشتنه مو واوری دل شوی بله. اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب. بلال خان صاحب.
بلال خان صاحب، ترنت خیر تلفون بلی کهم ده رضای رادیو کارکون که اوریدون که تا واپس اپس سلامون امران دکو باید سلام سخه زما پشتنه ده ولی صاحب سخه دغه ده چې په لوګر کې هر وخت دشمن ځاله جوړه کړې دي، ځای نیولی دي. آیا دا ضعیفه دولتداری ده چې دولت د ولس ته خدمت نه دی کړی؟ که دا دشمن څنګه دلته ځاله جوړه کړې ده؟ یا خال څو فیصده خالی افغانستان دولت سره همکاره دي د لوګر؟ یوه دا پوښتنه. بل به عمومي نظر د خلکو د ښوونځی په حساب باندې دی. افغانانو ته زه یو پیغام لرم، هر چیرې چې وده وروي زما پیغام چې هر څوک وایي چې علم، تعلیم یا ښوونځی د دغه دښمنۍ راغستې ده. دا د افغانستان دښمنان دي. په تور تاریخ کې دا د مجاهدینو جاهلیانو به دا خبره کوله چې موږ ته ښوونځي راسوځول. و د صالحالدین د برهان الدین رباني زوی وزیر خارجه دی. آیا که په داس باندې څوک کافر کدای خدا به کافر سوای وای؟ یا د شیطانی شبکې مشر جلال الدین حقانی په پاکستان کې په پکتیا کې ټول ښوونځي راوسوځول. په پاکستان کې څوار لاس معلمان په خپل زمنو ته په دولتي تڼاکه نیولي په میرامشاو کې. دا خال د افغانستان دښمن دی. به سواد خال باندې خبر شوړ چې زمونږ
مننه بلال خان صاحب. سلامت اوسئ بلال خان صاحب. پیغام بی واوریدل شو. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
کوی جعفری صاحب.
ما دا واری صاحب نفشتر دا چې دا یو عمر وخت دا د ټول سوالي چې پاکستاني ته اکشن نه سره بیا سکوت وکاوي بیا په ترڅ کې وو او بیا ملک کوم د طالب طالبان په ولکه کې او بیا کومي مشران او د ولایتي شورا څنګه او د دې منځ خلکو په مشارکته وګه دا پروسه پر مخ اخته او بیا چې دا پاکستان ته سیستم د دې پات نه باندې نه یو دولتي نه یو د منځ خلکو بیا چې یو نظر یې ورنه کوي چې دا کومو امتیازات په بدل کې دا خلک پرې شول په لیاقت کې چې والي صاحب
پوښتنې بے حد زیات راغلی دی او فکر کوم چې دا یو سات ورته کافی نه دی مهربانی
د پارک صنعتي پښتنه وشوه پارک صنعتي ستونزه د معلمینو یا د ښوونکو خارګوټی او د پارک صنعتي ترمنځ یو تخنیکي مشکل و چې هغه انشاءالله د حل کې دا په حال کې دی او نور د هغې هغه ابتدایي مقدماتي کارونه شوي دي چې کله پارک صنعتي ټول مشکلات حل کېږي او حل شي په وخت کې به د پارک صنعتي عملي کار پیل کېږي ځکه د برېښنا موضوع پارک صنعتي یوازې خپل باندې هغه وچ تعمیرات نه دي بلکې له دې سره نور سیستمونه دي لکه برېښنا لکه مثلا نور زیربنایي کارونه چې دا ټول باندې د یو پکیج په توګه باندې کار روان دی سړک موضوع چې د سړک لومړی د چراسیانه تر محمد علي ولسوالۍ پورې د دې کار پیل شوی دی له ابتدا نه د دې په ډیزاین کې یو څه مشکلات موجود ول هغه ډیزاین دوباره د وزارت سره خپل هغه قراردادي او شرکت هغه نهایي کړ په دې ورځو کې ډېرې کار به نور هم تیر شي او دوه برخه چې له محمد عغي نه تر تبور پورې ده هغه هم اعلان ته ولاړه او د ارزیابۍ اعلان دی ده چې انشاءالله هغه کار به هم چې کله د مرکزي ادارو نه راخلاص شي عملا دې کار پایل شي د لوګر کې د امنیت په اړه باندې زه غواړم بار بار دا خبره وکم چې که هر لوګری او هر افغان په دې فکر باندې وي چې یوازې دولت د موږ ته امنیت راولي زه فکر نه کوم چې موږ د صلح ثبات او د امنیت خاوندان شو دا زموږ مشترک مسؤلیت دی او هر افغان تر خپل وسه پورې هغه په دې کې مسؤلیت لري چې د خپل خاورې د خپل مکتب د خپل کلینیک د خپل ښوونځي او د خپل افغان د وژلو مخنیوی وکړي او افغانانو ته دې پر ځای چې بدبختي راولي بلکې خوشبختي ورته راولي د پاکستاني تایید په اړه باندې لنډ دومره وایم چې دا په ملي سطحه په خپله باندې ملي ادارې په دې کې داخلي وي داخلي دي او چې کله یو مطلوب نتایجو ته سره رسیږي انشاءالله له ولس سره به شریکیږي اما د تعصب ځای دا دی چې هغه وسلوال چې هغه د ازادۍ خبره کوي د خپلواکۍ خبره کوي د هغوی لپاره د افتخار ځای دا و چې هغوی د افغانستان دولت ته دغه خلک سپارلي وای نه دا چې هغوی په دې باندې د خپلې غلامۍ او د خپل پردي پالنې هغه ثبوت وړاندې کړي
ډیره زیاته مننه والي صاحب فضل رحمان احمدزي له لوګره پوښتنه کړې ده وایي د کرکټ د میدان چاري پیل شوي دي او که پیل شوي وي چیرته به جوړي شي د کرکټ په باره کې ډیرې زیاتې پوښتنې د لوګر اوسیدونکو کړي شاید هم علت یې دا وي چې لوګر ښه تکړه لوبغاړي لري
بالکل په لوګر کې په یو شزو غواړم چې اعتراف وکړم موږ ما هم په یو کال کې څنګه چې لازمه ده د ځوانانو په مجموع کې ځوانانو ته موږ هغه څه چې د دوی حق ده موږ دوی ته کار نه دی کړی او یو له هغې نه د هغوی د اولمپیک اړوند ریاست چې مختلف لوبو فدراسیونونه لري بل د ځوانانو مدیریت دی او بل د کرکټ آمریت دی زما دغه نن چې تاسو اوس هم زه خبرې کوم زه د ځینو ځوانانو سره مې غونډه درلوده د هغوی نه راووتم او له تاسو سره خبرې کوم چې دوی کې امیر د کرکټ هم همایون تسر راسره و او موږ خوشبختانه د عمل کرکټ میدان لپاره د جوړو لپاره هم پیسې پیدا کړې دي او موږ په ان شاء الله په دې ډیرو لنډو ورځو کې د دې
دی هغه ساحې دی هوارولو او بیا وروسته دی غیبی جوړولو عملی کار پیل شي. د دې لپاره هم پیسې شته. نقشه د کرکټ بورډ مرکزی ادارې ته ورنه غوښتنه شوې ده. د دې مکتوب لري چې هغوی موږ ته د کرکټ بورډ هغه نقشه او سکیچ د اقتصاد وزارت لارې راولېږي او په عین حال کې موږ د کرکټ د مرکزي ادارې سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړه چې په هغې کې د ولایتي ادارو او د کرکټ د مرکزي ادارې او د اقتصاد وزارت هغه مسؤلیتونه په څرګند توګه پکې مشخص شوي دي تر څو موږ وکولای شو دغه د کرکټ میدان چې په 14 جریبه ځمکه باندې به جوړېږي د دې دغه د ځوانانو د خوشن د کرکټ د لوبغاړو دغه غوښتنه په عمل باندې بدل کړو. ما د دې تر څنګ یادونې ور ده چې هغه سټیډیم چې د فوټبالو د هغې کار هم 90% بشپړ شوی دی، ډېر متوقف و، هغه بالاخره دوباره پیل شو او په عین حال کې جمنازیم چې په هغې کې هم د میلمنو دپاره او هم د جمنازیم هغه ټول نور چې کوم سهولتونه دي د هغوی کار هم تقریبا 90% چې د دې ټولو زیربنایي کارونو په سرته رسولو سره به انشاءالله د ځوانانو او د ټولو لوبو د شایقینو او د دوی د لوبغاړو لپاره یو مساعد چاپیریال رامنځته.
بله سید ملک له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د لوګر د ځوانانو لپاره البته د کار لپاره مو څه امکانات برابر کړی دی او آیا څه پلان لري چې ځوانانو ته کار د کار زمینه مساعده شي؟ او صفی الله د لوګر له مرکز لیکلي دی، وایي د مرکز روغتون نائب امین د ورځې په 10 بجې کار پیلوي، ولې نظارت پرې نشته؟
د ځوانانو دپاره د کارموندنې په اړه باندې هم زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې که څوک په دې فکر وي چې ټول ځوانان چې د دې هېواد او د هر ولایت هغه 2% یا 3% تشکیلوي په دولتي سکتور کې ځای پر ځای شي، دا اصلا عملي نه ده او امکان هم نه لري، ځکه دولتي پوستونه او دولتي وظایف دومره نه دي چې ټول ملت ټول ځوانان په دې کې په کار باندې وګماري. نو ځکه اړینه ده چې مګه د خصوصي سکتور، مدني سکتور، غیر دولتي سکتور سره په ګډه باندې موږ ځوانانو ته دایمي کارونه پیدا کړو. او ځوانان هم یوازې د دې په لټه کې نه وي چې دنده یوازې په دولت کې پیدا کړي، بلکې کسب زده کړي. د علم تر څنګ اهل کسب هم موږ تشویق کړو چې ډېر مهم ده. کسب هغه څه ده چې یو سړي ته دایمي کارموندنه یقیني کوي. د دې تر څنګ دولت هم موږ په دې راتلونکې اونۍ کې د ان سی جی یا یو پروګرام دی چې د کلو د پراختیا له لوري په کار باندې اچول کېږي چې په لومړي سر کې به په دې کې انشاءالله موږ 60,000 کسانو ته د کار زمینه برابروو چې په دې کې به طبیعي ده چې ځوانان به ډېر لوی نقش لري. مرکزي روغتون په لومړیو سرونو کې واقعا ستونزې درلودلې، مشکلات یې درلودل. ولایتي روغتون اوس خوشبختانه 24 ساعت ایمرجنسی وارچ موږ نوی جوړ کړو، هغه فعال. همدارنګه د نوو پیدا شوو ماشومانو یا د نوي ماشومانو د زیږون وارچ چې هغه هم زما په وخت کې دا دواړه نوي واردونه دا فعال دي چې تقریبا په اوسط ډول باندې موږ هره شپه د 30 نه تر 40 پورې په دې کې ماشومان نوي ماشومان پیدا کېږي. ایمرجنسي ته مریضان ورځي، د هغوی تداوي کېږي او نظارت موږ د دوی نه هر وخت کړی دی. روغتون کې زه فکر نه کوم شاید دغه معلومات د ځوان باید یو ځل بیا ورته مراجعه وکړي دغه معلوماتو ته، ځکه چې مختلفې مستقل منابع او همدارنګه ما شخصا دا روغتون د شپې په 11 بجې 11:30 بجې سهار وختي کتلی دی او زه اوس د دې روغتون له ډاکترانو نه او د دې د عملی نه زه راضي یم او خلکو ته. البته یو شی شته چې د مریضانو تعداد په روغتون باندې ډېر زیات دی او دا بل 320 روغتون چې مدمخ د پاکستان سفیر هم راغی دغه نه یې لیدنه وکړله، ښاغلی ابرار حسین دغه نه لیدنه وکړله، او هغه به هم انشاءالله د نومبر په میاشت کې څنګه چې وعده کړې ده هغه به موږ ته سپارل کېږي. او دا د دې ژوند په کچه باندې تر ټولو نه ستر مجهز او ډېر په خ شکل باندې یو جوړ شوی روغتون چې د سر بنشر په لوګر ولایت کې په صحیح ساحه کې مونږه کافی هم له کمی پلو هم له کیفی پلو پرمختګ کړی.
بله عبدالبشیر د محمد اغه له ریګوا کلی څخه پوښتنه کړې وای د محمد اغه ورسوالۍ کې معلمینو ته ولید سرپناه ځای نه ورکوي. دوه امنیتي پوښتنې دي، نقیب الله بارکزی دي چې د کندهار پوښتنه کوي، وای والی صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې د لوګر خو د پاکستان سره ډېر د په ډیورن کې پول لري، نو د ډیورن کرښې د ساتلو لپاره تاسې څه امنیتي تدابیر نیولی دي؟ او شاکر فراهی بیا پوښتنه کړې چې آیا د لوګر داسې سیمې شته چې د دولت له کنټروله وتلي وي، یعنی ولسوالۍ او هغه کومې ولسوالۍ دي؟
عبدالبشیر ورته زه پوره ډاډ ورکوم چې مونږ د پارک صنعتي سره خوا کې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې د ښوونکو د ښارګوټي او د صنعتي پارک ترمنځ یو تخنیکي ستونزه وله، هغه انشاءالله د حل کېده په حال کې ده او له ژمي نه مخکې به انشاءالله دغه ښارګوټی ښوونکو ته د بمراغي ښوونکو ته وویشل شي. د اګر په اړه باندې یاد د ډیورن نقیب الله ورو چې پوښتنه کړې ده، مونږه اصلا له پاکستان سره سرحد نه لرو، یعنی اګر دا یو وخت څه دي چې معلوماتي خلا ده، مونږه ټول مونږه له پکتیا او ننګرهار کابل له دغو سره مونږه سرحد لرو. البته د زیادوب نه اخوا بیا سپینه شګه او اخوا بالاخره پاک چنار ته دا لار شته، یعنی دا هغه لار ده چې له دې لارې نه بالاخره اجرې ته لکړۍ ته یا د سړک له لارې دغه چې بالاخره قاسم خیرو بیا بالاخره دوبندیو خوښیو بالاخره مرکز ته، دا یو هغه لار ده چې وسلوال له دې لارې نه تګ راتګ کوي، غرنۍ لار ده، ستونزمنه لار ده، مشکلات لري. اما لکه مخکې مې چې ویل زه هغه پلان چې په امنیتي ساحه کې مونږ لرو نه غواړم چې هغه زه د دې لارې نه شریک کړم، اما انشاءالله ډاډ ورکوو چې دغه ساحه زموږ لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري او ډېر زر به د همدغه ساحې د امنیت په اړه باندې عملي اقدام وشي. کوم چې د څومره ساحه له سره ده، له حکومت سره ده، څومره ساحه له دولت سره ده، ګوري یو د حاکمیت خبره ده، یو د حضور خبره ده. موږ که دې باندې مقایسه کوو چې زمونږ په هر کلي کې څو عسکر دي یا څومره اردو ده، زه فکر کوم له دې پلوه دا د الازه ظاهرشاه زمانې راواله تر اوسه پورې په هېڅ هېواد کې مدسې نهشي، په هر کلي او هر کوڅه کې د سرباز ولاړ وي او د خلکو امنیت ونیسي. نو که دغه شاخص یا دغه معیار وي، نو فکر کوم چې په دې باندې باید له سره فکر وکړو. اما د حاکمیت او د حضور د دولت معیارونه نور دي، د دې تر څنګ چې د امنیتي ځواکونه خپله یو دنده لري، اما موږ ډېر مهم د حکومت د حاکمیت هغه ملي شاخصونه لرو چې پوهېږي کې آیا زموږ ښوونځي ټولې فعالې دي که نه دي. بالکل فعالې دي، د ښځو ښوونځي هم فعالې دي، نو دا یو شاخص دی چې په هر کلي کې موږ ښوونځي لرو. آیا زموږ ټول روغتونونه فعال دي که نه دي؟ بالکل، نو دا یو بل شاخص دی ملکي د حکومت د حاکمیت. آیا زمونږ انکشافي شوراګانې، زمونږ ولسوالۍ، آیا زمونږ ملکي ادارات، زمونږ د زراعتي کوپراتیفونه، د علماو شورا، یعنی که مونږ د ملکي خدماتو او بنسټونو له نظره ورته وګورو، نو زه فکر کوم چې حکومت په ټول لوګر کې هم حضور لري، هم حاکمیت لري. اما که مونږ د امنیتي پیښو له نظره ورته وګورو، طبیعي ده چې په ځینو ساحو کې زموږ دپاره هم ستونزمن وي، حتی د هغه ولس دپاره هم ستونزمن وي چې هلته مونږ هغسې چې خلک د وسلوالو تر تهدید لاندې دي عملاً هغوی مونږ ځینې خلاص کړو. خو بیا هم د تأکیدا وایم چې امنیت داسې یو موضوع ده چې دا یو مشترک مسؤلیت دی، په مشترکو هڅو سره به یې حلوو، او یوازې دولت په دې اړه باندې
د فکر نه کوم چې هغه څه چې ولس غواړي هغه لاسته راوړي. ډېره زیاته مننه. بیا هم د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، دوی ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ آزادي راډیو له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ لطفا. نه خیر، له دوی نه به تیر شو، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکوو ځکه چې راډیو یې ټیټه نه کړه. مهرباني کوئ آزادي راډیو. مهرباني یو څه ژر مهرباني کوئ صاحب
خبر خپل سلامونه تاسو ته محترم والي صاحب ته اجازه دې لمنځ ولایت
نو مهرباني
کوئ
سلامت اوسئ مهرباني
زه نه یو وخت نه دا والي صاحب یو تاونه وکړه د مکتبونو او د مکتبونو کې دې انجینو د مکتبونو یو تاونه وکړه از زه نه پښتنه کوم چې آیا د خوځو ونده په دولتي اداراتو کې څومره ده سیده دغه خو به یې مکتبونه به د ښځو وي د نجونو لپاره هغه به تر څومه پورې مکتبونه دي آیا تر دولسمه دي که تر اتمه او تر اومه پورې دي دغه د ښځو د دیوان د په دولتي اداراتو کې په دغه په جواب را کې ډېر به خوشحاله سم دلته موافقیت غواړم
سلامت اوسې ډېره مننه حاجي صاحب عظیمي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو سلامت اوسې مهرباني کوئ له کوم ځای
استان احمد دا والی څنګه چې دا د پیښور نام دی راغلی نو دا یو کار کې نمبر یو نمبر نمبر پر دو کورو چې پراته یو بار نمبر څنګه ټول دا معلومات ته والی صاحب راته جواب
ډیر زیاته مننه والی صاحب جواب در کې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې یا آزادی رادیو رادیو ټیټه کې لطفا بیا مجبوری رو چې ټلیفون مقطع کو زخر ټلیفون قطع نکو رادیو ټیټه نکړه نو موږ به ټلیفون قطع کو بل اوریدون کې ته به ورشو مهرباني کوئ تاسو مهرباني صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام
بونډور سي خیرات
سلامت اوسئ خیریت ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه ده د لوګر په ارتباط
تاسو ګران مېرمن مواري صاحب سلامونه وړاندې کوئ تاسو ښه ده
سلامت اوسئ مهرباني پوښتنه وکړئ لطفا
والی صاحب نن پوښتنه ده دا چې باندې استادان دي په شمول دی ما اته کال دي ماري نیو ته لیدي په زمون کې هغه ته تر اوسه پورې نمرې نه دي ورکول شوی وادي ورکول کیږي هر نه هر وا پیسې ونه تاویږي الا بوخین ګرځيږي الا سرک جوړيږي توزیع کیږي
تروسه پورې توځي څه ویني مونږ ته صحیح ډېر زیات مننه اوس له اوریدونکو منندویو چې ټلیفون یې وکړل اوس یې ټلیفون نه کوي والی صاحب لومړنی اوریدونکو عظیمی صاحب د نجونو د ښوونځیو او د دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې په ارتباط پوښتنه درلوده په دې ارتباط آریان هم د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې لیکلي دي وایي حتی په هغو ساحو کې چې د دولت په کنټرول کې دي هم دي وایي د نجونو ښوونځي فعال نه دي او که فعال هم وي یوازې تر شپږم ټولګي پورې دي وروسته نه دي
لمړی دی عظیمی صاحب نور ډیر پښتانه په دې راڅرګنده چې په دولتي ادارو کې څومره د ښوونځي د نجونو د ویل چې دا یو تایید کړي چې دا په دولسمه پودي اما زمونږ په دولتي اداراتو کې یو لس فیصد زمونږ خزینه کارمندان دي چې هغوی عملا کار کوي البته د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې زه وایم چې په لوګر کې ټولی هغه لیسی چې د نجونو د پاره دی فعال دي تیر کال خوشبختانه وویس ښوونځی چې هغه تړل شوی ولی د همدې دروند ولس په همکارۍ باندې هغه پرانیستل شي اما د نجونو د تعلیم او کار پر وړاندې باندې اساسي ستونزه نه امنی نه ده بلکې هغه کلتوري او فرهنګي ستونزه ده تاسو ولارتي په خار او په ډیرو امنه سیمو کې هم متاسفانه دا ستونزه موجوده ده نو په دې اړه باندې د فرهنګیانو د علما کرامو د مدني فعالانو د دوی د فرهنګي او کلتوري بدلونو کې د دوی حتی او د دوی رول هم ډیر اساسي ده د مهاجرینو د نمبر په اړه باندې هغه د ماجنون دی وزارت او همدارنګه دلته چې کوم کمیشن او ټاکل شوی دی هغه باندې کار روان دی او ډیر ژر به ان شاء الله العزیز د ستونزو حل شي اما موږ غواړو چې د څهونه کوچی و ستونزو حلو بل ستونزو وزيږي موږ دقیق مطالعات کوو ګورو چې یوازې د چې نمرې ورنه کو چې هغه نمرې په خپل باندې بیا د دولتي ځمکې د نورو دولتي ځمکو چې په خوا کې پرتې دي د غصب لپاره یو بهانه شي نو موږ پدیر تدبیر باندې د تصفیه د نقشې دغه لپاره موږ د ماستر پلان دی د مهاجرینو د وزارت نام راغوښتی دی. هغوی ته موږ باید دقیق وښیو چې دا ستا نمره ده، دا د ځمکه ده، دومره مساحت لري، په دې ځای کې ده، دومره قیمت ده. دا ټول موضوعات موږ غواړو چې حل شي، نو چونکې نقشه موجوده ده نه وه او هغه مو وزارت ته استولې، وړاندیز مو استولې ده، انشاءالله د هغې له را استولو نهایي کولو سره به دغه ستونزه د مهاجرینو حل شي. دا بل استاد چیر چې موږ اته کاله استادي کړې ده جناب استاد، بالکل استادان او ښوونکي زموږ د سر تاج دی او موږ په دوی باندې افتخار کوو. د لوګر په ټولو ښوونکو باندې موږ افتخار کوو. دوی واقعا د علم هغه ډیوه بله ساتلې ده. موږ زه چې رانم د ښوونکو لپاره هېڅ یو ښارګوټی هم نه و تقسیم شوی. لومړی موږ د خوښۍ ولسوالۍ ښارګوټی عملا توضیح کړ چې هغه د خوښۍ ټولو ښوونکو ته نقشه هم راغله، نهایي هم شوه. د محمد اغې زمونږ په دوم پړاو کښې دی چې هغه هم اوس موږ توضیح چې دا تخنیکي ستونزه د صنعتي پارک د دوی حل شي، هغه موږ ویشو. او په څنګ کښې دریم زمونږ بیا د مرکز کښې هم زمونږ پلان دی چې ښوونکو ته دغه ځمکې وویشو. په برکي کښې هم خوشبختانه د برکي په ولسوالۍ کښې هغه ستراتیجیک ډیولپمنټ پلان یا ستراتیجیک انکشافي پلان د ښار جوړونې د وزارت له لورې موږ ته راغی. ټولو استادانو ته زما واضح پیغام دا دی چې زما ټول تمرکز په دې دی چې د هر ښوونکي دپاره یو مساعد چاپېریال رامنځته کړو. خو د دې دپاره چې یو ښارګوټی جوړېږي، نو د دې لپاره یو ډېر نرم انکشاف چې هغه نقشې دی، پلان دی، ډیزاین دی، ستراتیجیک پلان دی، چې هغه د پردې تر شا ده او ډېر محسوس نه دی، زموږ ډېر وخت نیسي. نو په دې خاطر باندې موږ د ټولو ولسوالیو د ښوونکو دپاره د ښارګوټو هغه د پلانونو موضوعات د ښار جوړونې وزارت سره دي. ځینې خلاص شوي دي چې درته مې وویل، لکه د خوښۍ، محمد اغې، مرکز، برکي او دا نور تر کار لاندې دي چې کله دغه موضوعات حل کېږي دغه تخنیکي، نو دفتن فورا موږ هغه خپلو درنو ښوونکو ته ویشو.
بله، سلامت اوسې. محمد نصرت لیکي، وایي د لوګر د برق پروژه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟
د بر برېښنا یو دغو غوښتنو د لوګریانو وه چې هغوی همې حق لري، او هم هغه لومړی زما په لومړی وخت کښې چې راغلم په مشرانو زما سره شریک کړه. اول مهمه خبره دا وه چې د دې پروژې کار موږ پیل کړه، کار عملا جریان پیدا کړه، سبسټیشن د هغې کار پیل شو چې تقریبا ډېر پرمختګ یې کړی دی. د سبسټیشن چې پخپله په مرکز کښې د شیروازي په سیمه کښې جوړېږي، دا کارونه زیربنایي کارونه چې د هغې کوم د پایې لګول اوس د تارونو غځول شروع شوي دي، چې موږ دغه 15,000 نورو کورنیو ته د برېښنا هغه چې کوم لاین دی په مرکز کښې هغه مو هم د برېښنا عمومي ریاست ته استولی قرارداد هغوی کوي، هغه تر ارزیابي لاندې ده. او موږ په محمد اغا او په اتبور کښې هم د سبسټیشنونو غوښتنه کړې ده چې هغه سبسټیشنونه اتمور کښې چک ته څرخ ته برېښنا ورکړي، او په محمد اغا کښې هغه محمد اغې ته، او په عین حال کښې هغلته پارک صنعتي ته. او د دې تر څنګ خوشبختانه د څرخ نجیب ولس هم ډېر ملاتړ وکړو چې هلته موږ هم د څرخ په بند باندې کار عملا جریان لري. د سرخاب بند هلته هم 600 کیلو واټ او 600 کیلو واټه په څرخ کښې په دې باندې هم کار روان، سرخابات کار پیل کېږي، په څرخ باندې کار روان دی. د اتک بند چې کوم یو دی هغه هم سروې او ډیزاین وزارت را سره تعهد کړی دی چې لومړی سروې او ډیزاین به د دې کېږي، وروسته به دا نور کارونه پر مخ بول کېږي. خو تر څو چې زیربنایي کارونه وخت نیسي، اما موږ غواړو چې له نورو کارونو سره دا ستونزې ونه زېږېږي. مثال په توګه باندې کله چې موږ د سړک موضوع مطرح کول له دې سره دی او کانالیزیشن دی او بو دی فایبر نوري او د نورو موضوعاتو هغه پلانینګ او پلانګزاري هم باید وشي. د اوګوست لوګر په سړک باندې چې کوم کار موږ پیل کړی و څنګه پکې دا و چې د پخوانه درسته هم عندي نه و شوي، نو په لار کې د فایبر نوري نقشه او سکیچ هغه نه و، نو کله کله به دلته فایبر نوري قطع کېده چې بلاخره دې موږ ته یعنی تاوان پېښو د مخابراتی شرکتونو ته. نو له دې امله موږ د پولي اعلام د مرکز لپاره د اوبو شبکه هغه هم قرارداد د خارجه لوونې وزارت او د اوبو د رسولو مستقل ریاست هغه هم لاسلیک کړ چې په راتلونکي د ژمي له مخکې به انشاءالله د دغو پروژو کار پیل شي. د برېښنا کورونو ته د غځولو دا یو څو وخت نیسي تر څو چې د هغه لپاره زیربنایي کارونه او ساختارونه نوي جوړ شي یا نوي ډیزاین شي.
بله صاحب، عبدالواسع ارمان لوګر لیکي وایي د څرخو سوالی کې مخکې داعش وو اوس شته او که نشته. بلاوردونکي کریم الله جعفری لوګر لیکلی دی وایي زما غوښتنه داره چې په ازره کې د تیاری د عملی په ارتباط که معلومات راکړي چې هغه عمل څنګه په لوګر کې ورکه شوه او د طالبانو لاسته ورغله.
د اول خو په لوګر کې داعش مطلقا وجود نه لري، نه په څرخ کې موجود لري او نه په بله سیمه کې داعش اصلا وجود نه لري. نه پوهېږم چې دا معلومات د کوم ځای نه اخیستی دی. طبیعي ده چې د ځینو نورو سیمو طالبان راځي څرخ ته، برکې ته، همدغسې د سجاون د لارې د نورو لارو نه میدان وردګو ته او یا دغسې زنخان خوا دې خوا یا د نورو ولسوالۍ نه، چونکې لوګر یو ډېرو ولایتونو سره سرحد لري، دغه رفت آمد د طالبانو هغه عبوري لاره کېدلی چې له همدې وجې نه لوګر ډېر مهم او ستراتیژیک اهمیت د کابل د مرکز او حتی د شمال د افغانستان لپاره لري. نو په دې خاطر موږ همیشه وایو چې موږ لوګر د کابل د یو چوکیدار حیثیت لري او زما هیله دا ده چې هم ولس او هم دولت په ګډه باندې د دې خپل چوکیدار حمایه وکړي، ملاتړ یې وکړي، همکاري ورسره وکړي، ځکه که دا خدای نه خواسته خرابېږي نو دا بالاخره مرکز هم له دې نه ضرر ویني او بالاخره شمال هم له دې نه متضرر کېږي. نو له دې پلوه لوګر کې د ولس همکاري او مرسته له امنیتي ارګانونو سره نهایت زیاته شوې ده او له کشفي پلوه هم زموږ ارګانونه ډېر زیات غښتلي شوي دي. نو په دې خاطر باندې انشاءالله العزیز زه ډاډمن یم چې که موږ یې په پرتلیز ډول هم ووایو موږ ته امیدواري پیدا کړي چې د تېر کال او د دغه نه په مخکې کال په پرتله باندې امنیت د ښه کېدا په لور باندې روان.
بله صاحب، فضل الرحمن احمدزي له لوګر لیکلي آیا د محمد اغې د زرغون ښار لیسه چې بنده وه پرانستل شوې ده؟ او بل اوریدونکي غلام سرور لیکلي دی وایي دی برکی برک د ولسوالۍ د چلتن اوسیدونکي شکایت لري چې مکتب بند دی.
د وسلوال خو ټوله هڅه کوي چې ښوونځی بندې وساتي. تاسو ولې د امریکایي پوهنتون باندې هم د دوی ګزار همدا معنا لري چې دوی غواړي چې ولس په تیاره کې وساتي تر څو دوی په خپل هغه راج او حکومت وچلوي. کله چې څوک په علم باندې سنبال شي نو بیا هغه ښه او بد تمیز کولای شي، او وسلوال غواړي چې دغسې یو څوک وي چې د دوی نه ړوند تقلید وکړي. زرغون ښار لیسه هغه د ځینو تخنیکی ستونزو له امله چې په موقت دي یو دوه ورځو لپاره بنده وه، هغه خلاصه شي، خلاصه ده، هغه خلک ورځي زده کوونکي هغه کې کومه ستونزه نشته. چلتن کې متاسفانه موږ دا لیسه په ډېر اساسي شکل باندې جوړه کړله. له دې نه مخکې په دې کې د ملي اردو ځای په ځای شوي وو چې هغه موږ له دې نه وویستل، تخلیه مو کړه. بیا وروسته چې کله موږ دا نوې اساسي ورغوله جوړه مو کړه، اساسي مو جوړه کړه، بدبختانه همدغو وسلوالو بیا په دې باندې هوانونه وویشتل او دغه مکتب چت او شاوخوا ځینې سوري کړو. لږ یو څه وران کړی دی چې د دې لپاره موږ انشاءالله العزیز امادګي لرو چې د سره ترمیم کړو. البته د دوی زده کوونکي چې دي هغوی لپاره موږ کرایي کور نیولی او اوس کرای کور کې ته قلا کې ابو ذکر کې ته صدا مکتب مونږ ته اساسي دی.
بله عبدالستار اخونزاده دی مس عینک دی پروژه پاره معلومات غواړي دی وای چې آیا امید شته چې بل اخره په دې پروژه باندې چنان کار پیل کړي.
د میسي عینک دی پروژه دا ولایتي پروژه نه ده، اما تیر اونۍ څنګه هغه نورې مهمې زیربنایي پروژې چې ورته غوښتنه وه په موږ کار پیل کړ، او میسي عینک موږ معدن د وزیر سرپرست وزیر او د هغې د مرستیال سره ګډه غونډه درلودله، او ما یو څو مشخص وړاندیزونه درلودل چې یو په هغوی کې دا و چې منګه غټول دې دخله الخونه کا اراضی ده کا زراعت ده کا وزارت داخله ده کا اطلاعات فرهنګ ده کا ولایت ده کا معدن ده کا نور دولتي اورګانونه دي یا ولسی بنسټونه دي، او په دې کې دخل دي په دې پروژه کې. اول باید منګه یو مشترک میکانیزم باندې کار وکړو چې بل اخر په دې توافق وسو چې منګه یو تفاهم نامه خپلو کې سره لاسلیک کوو، او په دې کې به د هر اورګان هغه مکلفیتونه معلوم وي. ما ډېر قاطعانه ورته وویل چې هر هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو هغه به د دې پروژې د تطبیق لپاره له هر بل کس نه ژر او په قاطع ډول باندې عملي کوي. نو چونکې پروژه ملي پروژه ده، په ملي سطح باندې ده، دا ډېرو ژورو مطالعاتو ته ضرورت لري. اما هغه ابتدایي کارونه لکه د ځمکو استملاک دی، د خلکو بېځایه کول دی، د امنیت موضوع ده چې کوم چې په ولایتي ادارې پورې اړه لري، هغه تقریبا د موږ لخوا نه حل شوي دي. اما یو مشکلات نور هم شته چې هغه به انشاءالله دغه تفاهم په نتیجه کې په ګډه باندې حل کوو. زموږ په دې هم تفاهم سره وشو چې موږ په میاش کې یو ځل د همدغوزي دخله وزارتونو په کس باندې یو مشترکه غونډه شو، او د مسعینت د پروژې مسؤول به هغه په منظم شکل باندې د لوګر اداري مجلس ته راځي، او هلته به د دې پروژې په اړه باندې معلومات ورکوي، او هغه ستونزې چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورته حل.
بله سب ډیره زیاته مننه د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو څخه هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل. دا خبرونه دی بازګر یار په پیغام پای ته رسو چې له د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی. دوی وایي چې لوګر ډیر ښه ولایت دی، خدای پاک دې وکړي چې ټول افغانستان د سولې کور شي او افغانان د خوشاله ژوند خوندان شي. د هلی او دعا په قبلېدو خبرونه پای ته رسو. خو د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي دوام کوي.
Thank you. سبقم دو